پاموکې د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې فرشته جلال زئی دروري.
د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس کرزی سلاکار وایي وسلوال طالبان به د پاکستان له اجازه پرته د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. ولسی جرګې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د بحث په خاطر د لوی جرګې له جوړېدو سره مخالفت وکړ. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د ایران پر نوې ټاکل شوی ولسمشر حسن روحانی باور نه لري. پورا خبر نواوري د عملی امنیت په چارو کې د جمهور رئیس کرزی سلاکار نن ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان به د پاکستان له اجازه پرته له افغان حکومت سره په خبرو کې ګډون ونه کړي. ډاکټر رنگین دات فرس پنتان نن ازادي رادیو ته وویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ اختلافات موجود دي. شغل سپنتا یو ور بیا وویل چې تر څو د افغانستان شرایط پوره شوي نه وي افغان دولت به له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک کولو لپاره ګام اوچت نه کړي. د پرنړیواله ټولنه وکړ چې باید پاکستان دې تقانی کړی چې له تروریزم څخه په افغانستان کې د مداخله لپاره د وسیلې په توګه کار وانه خلی،
مخصوصا د پاکستان د استخبارات او نظامیان لخوا. تر اوسه پوری طالبان ته داسې یو اجازه نه دی ورکړ شوی چې راسي او د افغانستان سره د سولې هلې ځلې ته اشتراک وکړي.
په خبرونه کې ورسته پر همدې مسله رپورت لرو. ولسی جرګې نن د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د بحث لپاره د لوی جرګې له جوړېدو سره په کلکه مخالفت وکړ او د اساسي قانون پر خلاف کار وګڼل سو. د ولسی جرګې غړو ټینګار کاوه چې جمهور رئیس کرزی غواړي چې د امنیتی تړون په اړه د بحث په پلمه د دوی په وینا دودیزه لوی جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې تغیرات راولي چې د خپل واک د دوام لپاره لا خلاص کړي. خو جمهور رئیس حامد کرزی هم مخکې ویلي او د جمهور ریاست د مطبوعاتو مسؤلینو هم په ورستیو کې یو ار بیا د اداوي بیا اساسه ګڼلي او ویلي دي چې ولسمشر کرزی په هیڅ ډول د خپل واکمنۍ د عمودي د اوږدولو پلان نه لري. او په کندهار کې چارواکي وایي د ملي اردو هغه سرتیری چې څومره مخکې په دغه ولایت کې د سلواکیا یو اسکر د وژلې وو او تر نظارت لاندې وو له نظارت خانی څخه تښتېدلی دی. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو قومندان تورن جنرال عبدالحمید ازادي رادیو ته وویل چې دغه سړی پرون ناوخته د یو بل ساتون کې په مرسته وتښتید. د ملي اردو د عسكر څور د مخکې د کندهار په هوایي لوا کې پر چکی عسكرو د ډزو په خاطر نیول شوی وو. په دغه حمله کې یو تن وژل شوی وو او 15 نور زخمیانو. وسوالو طالبانو ادعا کړی چې د ملي اردو دغه سرتیری د دوی ملګری وو او برته دوی ته ورتښتیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام بورنز بنن په قاهره کې له مصري چارواکو سره ګوري. د مصر پوز د جولای په 3 نیټه جمهور رئیس محمد مرسی له واک لري کړه او د له هغه رئیس اول وارد چې دومره لوړ رتبه امریکایي چارواکي له مصري لوري سره د خبرو لپاره قاهره ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د مصر له پوځي چارواکو او د موقت حکومت له مشرانو سره وګوري. خو د محمد مرسی د ګوند اخوان مسلمین له استادو سره د هغه د کتنې پړه څنګه دی ویل شوی. محمد مرسی اوس مهال په ناصرګنځ کې د پاوز تر څارنې لاندې دی. د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر حسن روحانی نن ژمنه وکړه چې له خپل پارلمان سره به په نږدې کار کوي او هیڅ ډول د جنجال د رامنځته کولو پلان نه لري. د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد حکومت د پارلمان له وکیلانو سره د لانجو په خاطر پیژندل شوی و. خو حسن روحانی وایي چې له پارلمان سره به مثبت روابط لري او د غلطو ارقامو په خبرولو به د پارلمان د غولولو هڅه نه کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د ایران پر نوې ټاکل شوی ولسمشر حسن روحانی باور نه لري. بنیامین نتنیاهو یو ور بیا پر ایران تور ولګاوه چې د اتمي وسلو د جوړولو د پروګرام پراختیا ته ملاتړلې ده او د امریکا له سی بي اس تلویزیوني شبکې سره یې په امریکا کې وویل.
He's criticizing his predecessor for being a wolf.
جمهور رئیس حسن روحانی پر مخکنی ولسمشر انتقاد کوي چې د لیوه په پوستو کې لیوه و. خو د روحانی سر استراتیجی دا ده چې دای به د پسه په پوستو کې لیوه وي او په خندا کې به بم جوړ کړي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې ایران د اټمی بم جوړولو ته د نږدې کېدو په حال کې دی. د پرنړیواله ټولنه ژغ وکړ چې پر ایران د زیات فشارونه راولي او لا سخت بندیزونه دی ور باندې ولګوي. ټاکل شوی ده چې د اگست په 3 نیټه حسن روحانی د ایران د نوی جمهور رئیس په توګه د لوړ مراسم ترسره کړي. او د بنگلاديش محکمې د اسلام پالی ګوند جماعت اسلامي یو مشر غلام اعظم په 1901 میلادي کال کې له پاکستان څخه د بنگلاديش د ازادۍ په جنگ کې د بشري ضد جنایتونو په ترسره کولو مجرم اعلان کړ. د بنگلاديش د حکومت یو کمیسون چې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه نومول سوی نن غلام اعظم په 5 مواردو کې د جنگي جنایتونو په ترسره کولو مجرم وپیژند او په 9 کال زندان محکوم شو.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو.
مخصوصا د پاکستان د استخبارات او نظامیان لخوا تر اوسه پوری طالبان ته داسې یو اجازه نه دی ورکړ شوی چې راسي او د افغانستان سره سولې هلې ځلې ته.
دا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داتفر سپنتا دی چې د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه ورسره لرو چې د دې مرکې پر بنسټ ریپورت به تاسو په همدې خبري مجله کې واوري. په بل ریپورت کې به واوري چې د ملي شورا کمیټه وایي د انتخاباتو د قانون پر اختلافي ټکو توافق شوی او د جمهور رئیس توشیه ته آماده شوه ده. همدارنګه به ملدي خبر کو چې ولسی جرګې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون په اړه د دودیزې لوی جرګې له جوړېدو سره کلک مخالفت کړی دی. نور ریپورتونه به هم ولرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی به په قاهره کې له مصري چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي تر څو چې پاکستان طالبانو ته اجازه ورنکړي د غډله بل افغان دولت سره د سولې خبرې پایل نه کړی شي. ډاکټر رنگین داد فرس پنتال ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکې کې همدار از ویلي چې افغانستان او امریکا ترمنځ ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه د نظر اختلاف موجود دی. په دې اړه په مکیله کابل د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
په داسې حال کې چې طالبانو په قطر کې خپل دفتر موقتاً تړلی، د ملي امنیت سلاکار وایي تر څو چې پاکستان طالبانو ته اجازه ورنکړي دغه ډله له افغان دولت سره مذاکرات نشي کولای. ښاغلی سپنتا په دې اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل افغان دولت به پر امریکا خپل فشار ته دوام ورکړي تر څو پاکستان همکاري ته اړ کړي.
له یو طرف باید په ټول قوت سره هڅه وکړو چې دا مذاکرات رامنځته سي، خو دا مذاکرات تر هغو پورې نه کېدای تر څو پورې چې پاکستان طالبانو او د طالبانو مشرتابه ته اجازه نه ورکړي چې راسي او له موږ سره رسما خبرې وکړي. نو په دې توګه یو شرط دا دی چې پر پاکستان نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا فشار راوړي چې طالبانو ته د خبرو اجازه ورکړي.
شورای عالی صلح یکی از شرط هاست.
د افغانستان دولت له امریکا سره پر امنیتی تړون مذاکرات درولې دي. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي تر هغه به دغه مذاکرات نه پیلېږي تر څو چې طالبانو د افغانستان د سولې لالي شورا سره مذاکرات نوي پیل کړي. خغلی سپنتا هم له ازادي راډیو سره په مرکې کې ویل امریکا باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان مذاکراتو ته کښېنوي او یا هم په خپل خاورې کې د دې ډلې د پټن ځایونو پر ضد اقدامات وکړي. خو نوموړي تایید کړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ له ترهګرۍ سره په مبارزه کې اختلافات موجود دي. ښاغلی سپنتا وویل چې افغانستان طالبان او پاکستان اساسي ګواښ بولي خو امریکا یوازې القاعده.
از دید ما بیشتر طالبان
زموږ له نظره طالبان او تر شای پاکستان اصلي خطر او ګواښ دي او د امریکا د متحده ایالاتو له نظره القاعده. افغانستان د دې پلوې دي چې دا باید جدا نسی. موږ باید له ترهګرۍ سره په عمومي توګه مبارزه وکړو. خو د امریکا متحده ایالات اوس غواړي چې سره جدا کی یوازې پر القاعده تمرکز وکړي او امریکا پاکستان ته د یو متحد په توګه ګوري.
پاکستان به دي یو متحد میبینه.
د ملي امنیت سلاکار دا هم ویل چې که امریکا د افغانستان شرایط پوره نه کړي ښایي د حامد کرزی په مشرۍ حکومت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي او دا کار راتلونکي حکومت ته پاتې شي. ښاغلی سپنتا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې ده. نوموړي وویل ستراتیژیک عمق په دې مانا چې پاکستان غواړي د هند د ګواښولو لپاره په افغانستان کې لاسپوڅی حکومت رامنځته کړي.
عمق ستراتیژیک
د کلاسیک مفهوم له مخې ستراتیژیک عمق په دې معنی دی چې تاسو یو جغرافیه ولرئ چې له دې جغرافیې نه د عقب نشینۍ یا د یو بل دښمن پر ضد د وسلو او راکټونو د نقلولو لپاره ګټه واخلئ. لکه څرنګه چې پاکستان یو داسې هیواد دی چې هر عرض یې کم دی. همیش د هند د راکټونو له ګواښ سره مخ دی. د هند پر ضد د راکټونو د ځای پر ځای کولو لپاره د افغانستان له غرونو څخه ګټه اخیستل او دلته د یو لاسپوڅي دولت رامنځته کول دا یو نظامي ستراتیژي ده.
خو ښاغلی سپنتا وویل پاکستان به هیڅکله دې هدف ته ونه رسیږي. تر دې پخوا جمهور رئیس حامد کرزي هم ویلي وو چې پاکستان باید په افغانستان کې د ستراتیژیکو امکاناتو په لټه کې ونه اوسي، خو پاکستان او چارواکو د افغان دولت دا ادعا رد کړې ده.
بلخوا ولسی جرګې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د دودیزې لویې جرګې له جوړېدو سره په کلکه مخالفت کړی. د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د لویې جرګې جوړېدل د اساسي قانون پر خلاف ګڼل شوی. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې.
په ولسی جرګه کې د خلکو استازي ټینګار کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند د تایید یا رد یوازینی مرجع ملي شورا ده، نه لویه جرګه. د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ځینې وکیلانو وویل چې افغان حکومت هڅه کوي له جوړېدونکې لویې جرګې څخه په خپله ګټه استفاده وکړي. د دوی په وینا افغان حکومت د خپل قدرت د دوام لپاره د لویې جرګې د جوړېدو هڅې پیل کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې د دوشنبې په ورځ د جرګې مشري هم په غاړه لرله وویل چې د لویې جرګې جوړېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی.
مخکې جنانوی جرګه جوړه شوې د قانون اساسي خلاف ده. قطعا جرګه جنانوی د شورا په موجودیت کې د شورا د تحت شعاع لاندې راوستل دي او د قانون اساسي سری نقض ده چې د شورا ته پوښتنه نه کیږي او خپله فیصله کیږي او خپله جرګه نه غوښتل کیږي او د شورا اهمیت کمیږي.
افغان حکومت پریکړه کړې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي سند پر سر د خبرو لپاره لویه جرګه راوغواړي او د خلکو نظرونه واخلي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا هم د دې جرګې له جوړېدو سره لمخکنه مخالفت کړي. د دې شورا غړیو د یکشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د ملي ګټو د خوندیتوب په هدف د دودیزې جرګې جوړول د اساسي قانون سره مطابقت نه لري او د افغانستان ملي مسایل باید د مشروع سیاسي ګوندونو له لارې حل شي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د خبره چې ګوندې افغان ولسمشر په واک کې د پاتې کېدو لپاره لویه جرګه جوړوي رد کړې ده. ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د لویې جرګې د جوړېدو پلان لري، خو په دې جرګه کې به یوازې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې کیږي.
د افغانستان حکومت او خپل ولسمشر کرزی په وار وار ویلي چې د لویې جرګې جوړېدل یوازې د دې لپاره دي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند په اړه نهایی پریکړه وشي. زه بیا ټینګار کوم چې دا لویه جرګه په همدې دلیل جوړیږي.
ویل کیږي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په دغه امنیتي سند کې له 2013 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو حضور، د امریکایي ځواکونو قضایي خوندیتوب او په دې هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي اډې مهمې برخې دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ له آزادې راډیو نوري د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتو د قانون پر اختلافي ټکو توافق شوه او د جمهور رئیس توشیه ته آماده شوه. د مشرانو جرګې غړي مولوي غلام محیدین منصف چې د دې کمیټې غړي د آزادې راډیو ته ویل په پام کې د یاد قانون د سیشنبې پورز ولسمشر ته وړاندې شي. خان محمد سین له کابل نور تفصیل راکړي.
د ملي شورا له دواړو جرګو جوړ کمیسیون وایي چې د کمیسیون غړي په قانون کې پر څلورو اختلافي موضوعګانو توافق ته رسیدلی او تصویب کړی دی. د دې کمیسیون غړي سناتور مولوي غلام محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کومې موضوعګانې چې له څه مودې راهیسې پرې اختلاف موجود و د کمیسیون غړي پرې صلاح او قانون یې تصویب کړ. ښاغلی منصف وویل ټاکل شوی چې دا قانون د سې شنبه په ورځ د جمهور رئیس توشیه ته وړاندې شي. د دې اختلاف ور ټکو او پر هغه د توافق په حق له وویل
چهار موردی از او بیشتر قابل بحث بود که یکی موضوع حوزه کوچی ها بود است که
چلور مورد ده دیر بحث ور و یو ده کوچانو ده حوزه موضوع و چی او حوزه ارتو منل سوی شدو تا پا ولایت شوراگانو که شل فیصد سهمیه و تکل سوی او ده کلو اول سوالیو لحوزه چخه حذف سوی او بلده انتخاباتو ده زنده دو مساله چی ده لمنز یورل سوی.
خاغلی منصف ده هم وویل چی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او دندو قانون هم تصویب شوه او د انتخاباتو له قانون څخه به د مخه توشیح ته وړاندې شي. سربیره پر دې د ملي شورا د ګډ کمیسون غړو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندیداتوري په شرایطو مخکې بحثونه کړي او توافق ته پرې رسیدلی وو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستې دفتر له ملي شورا غوښتي چې د انتخاباتو د قانون په تصویبېدو د بیړه وکړي. د انتخاباتو قانون 12 فصله او 18 مادې لري چې تیر کال د تصویب لپاره ولسی جرګې ته سپارل شوی وو. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ملي شورا لخوا د دې قانون تصویبول یو لاسته راوړنه ګڼي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر آزادي راډیو ته وویل یاد قانون په ښه وخت کې تصویب شو او هیله د جمهور رئیس یې توشیح کړې.
د دې قانون تصویب هم یو قدم مخ په وړاندې دی، ځکه چې موږ پخوا داسې قوانین چې پارلمان تصویب کړي وو چې د انتخاباتو لپاره نه دي لرودلي. د بلې خوا نه یو ډول د ښځو سره 15% سهمیه کاملا لرې کړې وه او دا ډېره غټه تشویش مسله وه، ځکه استناد هم په ده کېده باندې چې دا اساسي قانون سره په ټکر کې ده. خو اوس بیا هم چې د جامع عیني شرایطو په اساس باندې د خلکو نمایندګانو دا تصمیم ونیو چې حداقل 40% د اوس لپاره هم دا سهمیه د ښځو دپاره بیا محفوظه کېږي، دا هم ډېره مرسته کولی شي د ښځو حضور لپاره په انتخاباتو کې.
په پام کې ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او د مخالفینو د حملو زیاتوالی هغه څه دي چې د افغانستان خلک د انتخاباتو پر ترسره کېدو اندېښمن کړي دي. خو افغان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی دا توان لري چې په هیواد کې انتخابات ترسره شي. په دې وروستیو کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو ویلي چې کرزی غواړي د لوی جرګې په جوړولو انتخابات وځنډوي، خو جمهور رئیس کرزی په خپلو خبرو کې په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو تاکید کړی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت منلی چې په روان کال کې د وسلوالو مخالفانو حمله او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر عظیمی د نن په کابل کې د ایساف او د ناټو له ویندویانو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل وسلوال طالبان هڅه کوي چې پر افغان ځواکونو فشار زیات کړي. نسیم شفق له کابل په خپل رپورټ کې په دې اړه نور جزئیات سره.
د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې افغان ځواکونو ته د پوځي عملیاتو د مشرۍ له سپارلو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د دوشنبه په ورځ وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه په روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي، خو د دقیقه شمیره وړاندې نه کړه. جنرال عظیمی د ایساف ځواکونو او ناټو د ملکی استازي له ویاندویانو سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل وسلوال طالبان هڅه کوي چې افغان ځواکونه کمزوري وخی او د افغانستان ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په اوسنیو شرایطو کې طالبان هڅه کوي خلکو ته ووایي چې موجوده افغان ځواکونه د امنیت د ټینګولو وړتیا نه لري. په همدې هدف له خپل ټول توان څخه پر افغان امنیتي ځواکونو د فشار راوړلو او د یوې سیمې د ترلاسه کولو هڅه کوي. د وسلوالو طالبانو ډلیزې حملې هم په مرکز او هم په ولایتونو کې ډېرې جدي وې او د دوی د لسګونو او سلګونو حملو مخه هم نیول سوې ده.
د دفاع وزارت ویان جنرال عظیمی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د روان لمریز کال له پیل نه په کابل او ولایتونو کې خپلې وسلوالې او انتحاري حملې ډېرې کړې دي. د دفاع وزارت چارواکو شاوخوا 2 میاشتې مخکې ویلي وو چې په پاکستان کې سلګونه دینی مدرسې ځکه تړل شوي چې زرګونه طالبان د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جنګ لپاره افغانستان ته راشي. خو د دفاع وزارت ویان سرګندوي چې وسلوال طالبان حتی د خپلو سیمه ییزو ملاتړو په همکارۍ د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مقاومت توان نه لري او یوازې د ماینونو ښخولو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د ایساف ځواکونو ویان هنز فلمن وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو طالبانو حملې په شا وتنبوي.
The enemies of Afghanistan have tried to challenge ANSF.
د افغانستان دشمنانو هڅه وکړه چې افغان او نړیوال ځواکونه له خند سره مخامخ کړي، خو موږ لیدل چې هغه وتوانېدل د دشمن حملو ته په بریالي توګه ځواب ووایي. د هغه حمله شندې سوي او په دې برخه کې چې کومې تمې وي تر لاسه سوي دي. له همدې امله موږ په بشپړ ډول ډاډه یو چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د افغانستان د خلکو امنیت ټینګ کړي.
د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې د ولسمشر کرزی له فرمان سره سم د هغو درنو وسلو او پوځي وسایتو د ترمیم لومړنی کارونه پیل شوي چې له پخوا څخه په افغانستان کې موجود و. جنرال عظیمی د غرض وویل چې په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو ټول هغه مرکزونه او تاسیسات افغان حکومت ته وسپارل شي چې په پوځي او ملکی برخو کې د کارولو وړ وي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت منل چې د طالبانو بریدونه او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د کونړ د چپیدری ولسوالۍ کې معاصره پولیس وایي که چیرته مرکزی حکومت یې د معاصرې ماتولو لپاره په نږدې ورځو کې پوځي عملیات ترسره نه کړي نو دوی به اړ وي چې د ولسوالۍ ودانۍ او شاوخوا پوستې خالي کړي. په دې اړه نور رپورټ له روهلان وري اورو.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ ودانۍ او شاوخوا امنیتي پوستې له تیرو څو میاشتو د وسلوالو طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې دي. یاد پولیس وایي دوی سره د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلینو څو ځله د پوځي عملیاتو د ترسره کولو او د محاصرې ماتولو ژمنې کړي خو تر اوسه یې عملي کړي نه دي. دوی ګواښ کوي که چیرته په نږدې څو ورځو کې عملیات پیل نه شي نو دوی اړ دي چې ولسوالۍ او شاوخوا امنیتي پوستې خالي کړي چې له هغې وروسته به عملیات کول بې معنی وي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل دوی د چپیدارې ولسوالۍ امنیتي ستونزې دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته رسولي او همدارازی د عملیاتو پلان هم ورته لیږلې دی.
ما آمادگی داریم، پلان سازی کردیم، مراجع بالا باید احکام بدن، امر بدن که عملیات شما شروع.
موږ چمتواله لرو، پلان مو جوړ کړي، لوړ مقامات باید احکام او امر راکړي چې تاسو عملیات شروع کړئ. موږ د همدی امر منتظر یو چې د کورنیو چارو او یا دفاع وزارت زمونږ پلان منظور کړي او موږ عملیات پیل کړو. موږ زیاته هڅه وکړه چې د کورنیو او دفاع وزارتونو چارواکو سره هم د چپې درې د عملیاتو په اړه خبرې وکړو خو هغوی سره په خبرو کولو بریالي نه شو. د چپې درې ولسوالۍ د کونړ د مرکز سدآباد او د نورستان ولایت د مرکز پارون ترمنځ پرته ده چې د تیرو څلورو کالو څخه پکې د وسلوالو طالبانو واک زیات شوی او په همدې سیمه کې وسلوالو طالبانو د نورستان مرکز ته غځېدلی سرک د دولتي مامورینو په وړاندې تړلی دی.
له بلې خوا مخکې مو په خبرونو کې هم واورېدل چې هغه سرتیری چې تیره اونۍ په کندهار ولایت کې په چکی او سلواکي عسکرو ډزې وکړې او شپږو تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله له نظارت خانې څخه تښتېدلی دی. په افغانستان کې د ناټو چارواکي وایي د دې سرتیري د تېښتې په اړه یې څېړنې پیل کړې څو معلومه کړي چې دا سرتیری د افغان ملي اردو له نظارت خانې څنګه وتښتېده. افغان چارواکي په دې اړه څه وایي؟ له کندهاره د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې به یې واورو.
په کندهار کې د 215 ماتل کولی اردو کمانډان تورن جنرال عبدالحمید حمید ازادي رادیو ته وویل چې دا کاس پرون په دی پلمه چې ناروغ دی د یو بل سرتیری په مرسته د نظارت خانې څخه تښتېدلی دی. د ملي اردو دغه سرتیری تیرونی د کندهار په وای لیوا کې پر چکی عسکرو ډزې وکړې، یو تن یې وواژه او 15 تنه نور یې ټپیان کړه. چارواکو هغه وخت د پیښې علت لفظي شخړه یاده کړې وه. د 215 ماتل کولی اردو د کمانډان جنرال حمید په وینا د تښتېدلو سرتیرو د نیولو لپاره پلټنې پیل کړې دي.
احسان الله په نامه باندې یادېدی، دند مشرقي دی خو بیا دای د مریضۍ په نامه باندې چې مریض دی ټکټ یې ورته جوړ کړی، خپله هماغه راوستی شپخانه سره هغه کلی هم د ده سره ده، د ولشاکو خو د هغه مسؤول پر خلاص کړي، هغه په موټر کې غورځولي دي، همداسې ټکټ یې د قرولو جوړ کړی، دوه ټکټ یې جوړ کړي هماغه باندې په مخ بل نامه باندې حمید الله په نامه وتلی دی. دته د خپل نوم یې خو احسان الله دی، خو پېژندي ده هغه، او د بل نوم یې حمید الله په نامه باندې وتلی چې کسونه یې قرول کې ورکړي دي تللي دي.
په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دغه سرتیری د دوی ملګری وو او بیرته له دوی سره یو ځای شوی دی، خو د 215 ماتل کولی اردو کمانډان د طالبانو دا خبره نه مني.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بنگلاديش محکمې د اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي او مشر غلام اعظم په 1900 میلادي کال کې د پاکستان پر ضد د ازادۍ په جنگ کې د بشري ضد جنایت په ترسره کولو مجرم اعلان کړ. فرشته جلالزی په دې اړه له نور تفصیل سره.
د بنگلاديش لوی څارنوال ام کی رحمان نن د محکمې د حکم تر اعلان وروسته په ډاکا کې د خبريالانو یوې غونډې ته وویل.
پروفیسر غلام اعظم دیدن امیر اف پاکستان جماعت اسلامی
دوی پروفیسر غلام اعظم چې هغه مهال د پاکستان په ختیځ کې د جماعت اسلامی مشر وو د بشریت ضد جرمونو کې د لاس لودلو په خاطر په 50 مواردو کې مجرم پیژندل سوی دی او محکمه دې پریکړې ته ورسیده چې هغه ته باید تر ټولو سخت سزا ورکړي سي. خو د هغه د عمر په خاطر د بند د مختلفو مودو حکم ور باندې وسو چې ټول نوی کال کېږي او یابا د ژوند تر پای په زندان کې پاتې کیږي. غلام اعظم چې اوس نوې کلندې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ په جنگ کې د جماعت اسلامي ګوند مشر وو. د بنگلاديش محکمې ویل چې غلام اعظم د بنگلاديش د ازادۍ د مخالفو ملیشو لخوا د قتل عام او جنسي تیریو اصلي طرح وو. څارنوالانو لمړی هغه ته د اعدام غوښتنه کړې وه. د ازادۍ لپاره د بنگلاديش په جنگ کې د جماعت اسلامي ګوند د پاکستان د پاوچ پلوي کوله او تر 9 میاشتې وسلوالي مبارزه وروسته چې د پاکستان پاوچ تسلیمېدو ته مجبور سو د جګړه د دسمبر په 14 نیټه پای ته ورسېده. د بنگلاديش د حکومت د تخمین لمخې داسې ویل کېږي چې د پاکستان پاوچ او د وی سیمایزو ملګرو ډلو لکه جماعت اسلامي څباندې 3 میلیونه کسان وژل او پر څباندې 2 لک شوزو ایجنسی تیرای وکړ. خو د بنگلاديش د ازادۍ د مبارزه په اړه خپلواک څیړونکو د دې ارقامو په اړه زدو نقیز نظرونه لري او وایي چې شایي اصلي رقم تر دې چې وي. جماعت اسلامي پرون پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې د دوشنبه په ورځ د محکمې د حکم په وړاندې پای تراس کې مظاهره وکړي. نن په ډاکا کې پولیسو د محکمې د حکم تر اعلان مخکې د جماعت اسلامي ګوند د پلویانو د خورول لپاره د ربرینو مرمیو دازي وکړه. د جماعت اسلامي ګوند پلویانو د بنگلاديش په نورو شهرونو بوګرا، کوميلا او راچاني کې هم د اعتراض سرګندولو لپاره موټر ته ورنه چولې وو او د خلکو شتمنۍ تخریب کړې.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی به په قاهره کې د مصر له مشرانو سره وګوري. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنس لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې له جمهور ریاست د محمد مرسی تر لرې کېدو وروسته د هیواد ته ځي. نور تفصیل نوریاس نوری دروري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې ویلیام برنز به په مصر کې د تشدد د پای ته رسیدو او د انتقالي پروسې لپاره داسې وي پروسې چې یو هر اړخیز ډیموکراتیک ملکي حکومت ته لار هوار کړي هلې ځلې مخته یوسي. له واکه د محمد مرسی تر لرې کېدو وروسته په شخړو کې له نوي زیات کسان وژل شوي چې پکې 350 د مرسی پلویان هم شامل دي چې د عسکرو لخوا په قاهره کې د جمهوري ګارد په مرکز کې د تشدد په ترڅ کې وژل شوي دي. دا نه ده څرګنده چې برنز بل قاهرې څخه په لیدنه کې چې تر سیشن بي پورې دوام کوي د اخوان المسلمین د ګوند چې د مرسی ملاتړ کړی او وخت د بیا رسیدو لپاره مظاهره کړې له چارواکو سره وګوري او کنه. اخوان المسلمین په نوي ماقت حکومت کې لګډون کولو ډډه کړې او په پام کې ده چې د دوشنبه پر ورځ بیا مظاهره وکړي. برنز په داسې وخت کې قاهرې ته ځي چې چارواکي د مرسی پلوي اخوان المسلمین د ګوند ځپلو ته دوام ورکوي. د مصر د پوز لوی درسي جنرال عبدالفتاح السيسي د یکشنبه په ورځ په تلویزیوني وینا کې له قدرت د مرسی د لري کولو لپاره خپل پریکړه دفاع وکړه او هغه تورونه یې رد کړل چې ګواکې مرسی له اسلام پالو مشرانو سره د اړیکو په خاطر له قدرت لري شوې ده.
اتكلمنا مع الرئيس السابق
مان د نوامبر په میاشت کې له پخواني ولسمشر سره خبرې وکړې او د ملي ډیالوګ غوښتنه مو وکړه چې موږ یې مشري نه کوله خو موږ اندېښنه درلوده چې د مشرانو ترمنځ اختلاف به د مصر د خلکو ځپلو ته دوام ورکړي او د مصریانو ترمنځ به یو ژور اختلاف رامنځته کړي. د مصر لوی څارنوالي د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اخوان المسلمین د ګوند د مشر محمد بدی په ګډون د 400 لوړ پوړو اسلام پالو مشرانو د شتمنیو د بندېدو حکم صادر کړی دی. د بارک اوباما ادارې تر اوسه لدی ډډه کړې چې له قدرت د مرسی لري کېدلې او قدرتاو بولی او کنه. په داسې یو اقدام سره به واشنگتن دې ته اړوي چې د امریکا د قانون له مخې د مصر پاوسته کلنۍ څه باندې 1 میلیارد ډالر مرسته بند کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. د ازادي راډیو د نن ورځې و بل خبري مجله پاتې ده چې سلطان محمد سرور د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.
ان صاحب تشکر از شما، خسته نباشین. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که دکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید پروسه صلح به علت مداخله مستقیم پاکستان هنوز کدام نتیجه مثبتی نداده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید به دلیل مداخله مستقیم پاکستان در پروسه صلح تاکنون این روند نتیجه مثبت نداشته است. در حالی که شماری از وکلا مخالف رایگیری در مورد قانون ثبت احوال نفوذ بودند، اما این قانون امروز از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد و رئیس جمهور منتخب ایران تعهد نمود که با پارلمان از نزدیک کار میکند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید به دلیل مداخلات مستقیم پاکستان در پروسه صلح تاکنون این روند نتیجه مثبت نداشته است. دکتر رنگین دادفر اسپنتا در مصاحبه با رادیو آزادی گفت تا زمانی که پاکستان به طالبان اجازه مذاکره با حکومت افغانستان را ندهد، این افراد نمیتوانند حاضر به مذاکره شوند. و افزود:
به نظر ما این است که باید جامعه جهانی و در رأسان ایالات متحده آمریکا پاکستان را وادار بکنند که از تروریسم عنوان ابزار مداخله و سلطه در افغانستان استفاده.
از سوی دیگر آقای اسپنتا میگوید که در همین ارتباط و چگونگی مبارزه با تروریسم افغانستان و ایالات متحده آمریکا اختلاف نظر دارند. در حالی که شماری از وکلا مخالف رایگیری در مورد قانون ثبت احوال نفوذ بودند، اما این قانون امروز از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. میرویس یاسینی، معاون اول ولسی جرگه که ریاست مجلس را به عهده داشت، نتایج این رایگیری را چنین اعلام کرد:
اصول سپکدش کسان به تراز که موجود و اکثریت سنه کردن و کسره و جناب سلزو کسی هم
بله کسانه که کارت بالا کردن اکثریت سبز و اکثریت همون لازم
اکثریت سنه کردن و به قانون به نهادش ماده پیندوی رقا که تصویب بید.
اعتراض وکلای مخالف در طرح قانون ثبت احوال نفوذ درج نشدن نام اقوام در تذکره های الکترونیکی بود. و وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که حضور زنان در صفوف اردوی ملی کشور اندک است. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، امروز در نشست خبری در کابل گفت هرچند برای جذب زنان در اردو امکانات کافی موجود است، اما با آن هم حضور زنان در اردو کمند. آقای عظیمی میگوید که امکنون 1000 سرباز زن در بخش های مختلف در چوکات اردوی کشور مصروف فعالیتند. رئیس جمهور منتخب ایران تعهد نمود که با پارلمان از نزدیک کار میکند. حسن روحانی گفت او با اعضای پارلمان نسبت به محمود احمدی نژاد که به خصومت با وکلای پارلمان شهرت یافته به شیوه سازش پیش می رود. حسن روحانی که دیروز با وکلای پارلمان صحبت می کرد گفت اداره ای وی نه در فکر این است که با پارلمان در مقابله قرار گیرد و نه خدای نخواسته با ارائه ارقام نادرست آنها را فریب دهد. حسن روحانی که با کسب نزدیک به 51% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری 14 جون ایران شد، در 3 مای اگست به حیث رئیس جمهوری ایران الف وفاداری یاد می کند. با یک خبرنگار شناخته شده مخالف حکومت تاجیکستان در میدان هوایی مسکو اجازه داده نشده تا وارد روسیه شود. مقامات میدان هوایی به رادیو آزادی گفتند که از داوود جان عطاولایوف که امروز از پراگ وارد این میدان هوایی شده خواسته شده تا تکت شهر پراگ پایتخت جمهوری چک را دوباره بخرد. مقامات میدان هوایی در مورد اینکه چرا برای این خبرنگار تاجیکی اجازه داخل شدن به روسیه را داده نشده، جزئیات بیشتر ارائه نکردند. عبدالرشید کشورزاده، معاون لوی سورندوال تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت که مقامات تاجیکی در چنین وضعیت هیچ کاری را انجام داده نمی‌تواند. محکمه در بنگلادش یک رهبر ارشد یک حزب اسلامی را به ارتکاب جرایم در جریان جنگ استقلال این کشور علیه پاکستان مجرم شناخت. یک کمیسیون دولتی محکمه جرایم بین المللی غلام اعظم را امروز در 5 مورد مجرم شناخته و به 90 سال زندان محکوم کرد. امکار رحمان لوی سارنوال بنگلادش امروز در محکمه بین المللی جرایم در شهر داکا در مورد صدور حکم علیه غلام اعظم رهبر حزب جماعت الاسلامی به خبرنگاران گفت:
پروفسور غلام اعظم دیدن امیر
پروفیسر غلام اعظم رهبر جماعت اسلامی آن وقت پاکستان شرقی به اتهام دست داشتن در جرایم علیه بشریت محاکمه شد. او به خاطر 5 اتهامی که همه آن به اثبات رسیدند محاکمه شده است. او به همه 5 مورد اتهام مجرم شناخته شد و محکمه به این نتیجه رسید که او سزای ارشد مجازات یعنی مرگ است. اما با در نظر داشت عمر وی و بیماری مزمنی که دارد مورد 7 قرار گرفت و به 90 سال زندان محکوم گردید. پلیس قبل از اعلان این فیصله بر معترضان حزب جماعت الاسلامی اعظم در شهر داکا و همچنان دیگر شهرهای بنگلادش مرمی رابری فایر کرده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یکجا دنبال میکنیم. دکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید پروسه صلح به علت مداخله مستقیم پاکستان هنوز کدام نتیجه مثبت نداده است.
بدون قطع پشتیبانی پاکستان، بدون نابودی پایگاه ها، پناهگاه ها، بدون قطع حمایت مالی، امکان این که بر طالبان به میز مذاکره آورد یا به صورت نهایی تروریسم نابود کرد وجود ندارد.
ولسی جرگه افغانستان تدویر لوی جرگه جهت بحث روی توافقنامه امنیتی با امریکا را رد کرد و وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید حملات شورشیان افزایش یافته است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت:
حملات بسیار سنگینی بود. جبهه جنگی در مرکز، حملات گروهیشان در ولایات، از ده ها و صد ها هم حملاتشان جلوگیری شده.
گزارش هم از انکشافات اوضاع مصر داریم، با ما باشید. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان به گروه طالبان اجازه مذاکره با حکومت این کشور را ندهد، مذاکرات صلح به گونه رسمی آغاز نخواهد شد. دکتر رنگین دادفرز پنتا امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که افغانستان و آمریکا روی همین مسئله و نحوه مبارزه با تروریسم اختلاف نظر دارند. شرح بیشتر در گزارش همکارم مصطفی بشارت از کابل.
با باور برخی از مقام‌های بلندپایه حکومت افغانستان، کلید کامیابی پروسه صلح و مذاکره با طالبان در دست پاکستان قرار دارد. دکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان به روز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان بالای امریکا فشار آورده تا پاکستان را مجبور بسازد که دست از حمایت طالبان بردارد.
از یک طرف باید با تمام نیرو تلاش بکنیم که این گفتگوها به وجود بیاید و این گفتگوها به وجود نمیاید تا زمانی که پاکستان به طالبان و رهبری طالبان اجازه ندهد که بیایند رسما با ما صحبت کنند. پس به این ترتیب فشار روی پاکستان، فشار سیاسی روی پاکستان از جانب جامعه بین المللی و خصوص آمریکا به منظور اجازه دادن به طالبان برای گفتگو با شورای عالی صلح یکی از شرط هاست.
حکومت افغانستان در ماه گذشته هجری شمسی دور چهارم مذاکرات روی قرارداد امنیتی با واشنگتن را در اعتراض به گشایش دفتر طالبان تحت نام امارت اسلامی به تعلیق درآورد. رئیس جمهور کرزی گفته است تا زمانی که طالبان حاضر به مذاکره صلح با حکومت افغانستان نشود، این مذاکرات از سر گرفتن نخواهد شد. آقای سپنتا در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که امریکا باید بالای پاکستان فشار وارد نماید تا طالبان را به میز مذاکره با حکومت این کشور حاضر بسازد و یا امریکا مراکز امن طالبان در آن کشور را باید از میان بردارد. وی تاکید کرد که در این خصوص و در ارتباط با چگونگی مبارزه با تروریسم بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا اختلاف نظر موجود است. با باور مشاور امنیتی ملی، از نظر افغانستان، پاکستان و سپس طالبان تهدید بزرگند، اما آمریکا میگوید که القاعده تهدید اصلی است. دکتر اسپانتو همچنان گفت تا زمانی که شرایط افغانستان از سوی آمریکا پذیرفته نشود، قرارداد امنیتی با این کشور امضا نخواهد شد. این مقام حکومت افغانستان میگوید که پاکستان در تلاش رسیدن به عمق استراتژیک افغانستان میباشد. با گفته وی پاکستان از تهدیدهای امنیتی هند در هراس است و آن کشور میخواهد برای رفع این نگرانی ها حکومت دست نشانده در افغانستان داشته باشد.
مثلا از چون پاکستان از نظر ارضی کشوری است که ارض آن یا بر از اصطلاح عوام افغانستان کم است، همیشه در تیررس توپخانه و راکتای هند است. آوردن با استفاده از کوهستان های افغانستان برای جابجایی راکت ها و داشتن یک دولت دست نشانده در اینجا برای استفاده علیه هند به عنوان یک سیاست سلطه، این یک استراتژی نظامی است.
دکتر اسپانتا تاکید کرد که پاکستان هرگز به این پلانش در افغانستان کامیاب نخواهد شد. پیش از این رئیس جمهور کرزی نیز به همین تلاش های پاکستان اشاره کرده بود. همان مقام های پاکستانی همواره این گونه اظهارات حکومت افغانستان را رد کردند.
در گزارش همکارم مصطفی بشارت از کابل شنیدید که مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید پروسه صلح به علت مداخله مستقیم پاکستان به نتیجه مانده است. دکتر رنگین دادفر سپنتا این مطلب را امروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بیان داشت. دوستان عزیز، مصاحبه کامل با آقای سپنتا را تا چند دقیقه بعد با هم یکجا میشنویم.
از پیام های شما
که به خاطر این ماه مبارک رمضان جنگ خود هر دو طرف توقف بده که مردم این ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپاری کنه. خدا کنه که به گوشی امو کسر برسه که مسئولیت جنگ به گردنش است، که هزارو طرف خواهش میکنم که این ماه مبارک رمضان مردم به خوشی و خوشحالی سپاری کنه، چرا که مردم افغانستان 30 سال در جنگ تیر کرده.
دو میاشت مخکی او مرسیدیز والا به کابل نه در غزنی خواته بوتله، ولیکن بدبختانه چې نن سبا یې جنازه ورته راوړه د سپت خان چې ټکیانې دي. او مسلمانانو تر څو به یو بل وژنې؟ او مسلمانه ته به ناست هډو کې دا پیغام هم اورې تا ولې دومره غټ ظلم وکړو؟ خو موټر به دې ته نه اخیستي وو، دغه مسلمان به دې خوشي کړي وو، درې واړه واړه بچکی دي. حتی د دوی په کور کې د روژه ماتي او خرما نشته، ده پنځه ورونه دي، پنځه واړه مسکینان د اقتصادي د پلوه نه دومره قرضاره دومره سفر دي. ولې وروره تو خو ځان ته مسلمان وای، تا خو غزنی پلو بوتله چې زما کور ده، زما کډه ده، دا راوړم تا اخر دومره ظلم وکړو، اخر دومره بېرحمه شهیدان کړه. همدا اوس زه یو ګاونډی هم د هغه د تابوت په سر دری بچکیان ولاړ دي. د خدای هیله او نور هیڅ شی نه لري. دغه د مړي مراسم هم اوس ګاونډیان درګرده چندی اچوي چې د دا مړی خاوره ته وسپاري.
ساعت 6:42 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. ولسی جرگه افغانستان با برگزاری لوی جرگه به منظور بحث روی توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن مخالفت کرد. در جلسه عمومی روز دوشنبه این جرگه، راه اندازی لوی جرگه در این خصوص در مغایرت با قانون اساسی کشور خوانده شد. سید فتح محمد بها با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان تاکید دارند که مرجع اصلی برای تایید توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن شورای ملی است و هیچ نیاز به برگزاری لوی جرگه وجود ندارد. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه شماره از وکیلان حکومت افغانستان را به سوی استفاده از لوی جرگه متهم ساختند. به باور آنان هدف اساسی از راه اندازی این لوی جرگه زمینه سازی برای ادامه قدرت رئیس جمهور کرزی و تیم حاکم است. میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه را به عهده داشت گفت با موجودیت شورای ملی برگزاری لوی جرگه نقض صریح قانون اساسی یک کشور است.
مخکم چنانوی جرگه جوله شوید در قانون اساسی خلاف ده؟
پیش از این هم که لوی جرگه عنانوی برگزار شده خلاف قانون اساسی بوده است. با موجودیت شورای ملی برگزاری لوی جرگه تحت شعاع قرار دادن شورا بوده و نقض صریح قانون اساسی است. از شورای ملی پرسیدن نمی شود و فیصله صورت می گیرد که این خود اهمیت شورا را کم می سازد.
حکومت افغانستان تصمیم دارد برای گرفتن نظریات مردم در رابطه با توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن لوی جرگه عنانوی را برگزار کند. شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی نیز با برگزاری این لوی جرگه مخالفت کرده است. اعضای این شورا به روز یکشنبه در کابل گفتند که راه‌اندازی چنین لوی جرگه‌ها اساس قانونی ندارد و تصامیم در خصوص مسائل مهم از طریق مراجع مشروع باید گرفته شوند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید میزان حملات مخالفان مسلح و تلفات عساکر اردوی ملی در سال جاری افزایش یافتند. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست مشترک خبری با سخنگویان آیسف و نماینده ارشد ملکی ناتو در کابل گفت که طالبان مسلح تلاش میکنند تا فشارها بر نیروهای امنیتی افغان ازدیاد تا تلاش‌ها بر نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یابد. در این حال آیسف میگوید که نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته تقویت شده اند و حمایت نیروهای بین‌المللی از آنان ادامه خواهد داشت. سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام‌های وزارت دفاع افغانستان تایید می‌کنند که با واگذاری رهبری عملیات نظامی به نیروهای افغان، حملات طالبان مسلح در این کشور افزایش یافتند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت بر روز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با سخنگویان نماینده ارشد ملکی ناتو و ایساف در کابل گفت که تلفات نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با سال گذشته بیشتر شده است. وی میگوید که طالبان مسلح تلاش میکنند تا نیروهای امنیتی افغان را ضعیف جلوه داده و بعضی از مناطق را در تصرف خود درآورند.
طالبان در این شرایط کوشش میکنند که به مردم بفهمانند که امیر قوای امنیتی موجود توان تامین امنیت نداره. به این خاطر از تمام توان خود استفاده میکنند که هر قرار که بتانند سر قوای امنیتی افغانستان فشار برند تا بتانند یک ساعت مشخصی زیر کنترل داشته باشند. عملات بسیار سنگینی بود. دست جمعی در مرکز، عملات گروپیشان در ولایات، از ده ها و صد ها هم عملاتشان جلوگیری شده.
آقای عظیمی در مورد رقم دقیق تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال جاری جزئیات ارائه نکرد. مقام‌های افغان اخیراً گفته بودند که با بسته شدن صدها مدرسه دینی در پاکستان، تحرکات مخالفین مسلح در افغانستان افزایش یافته است. آقای عظیمی می‌گوید که طالبان مسلح توانایی جنگ رو در رو با نیروهای امنیتی افغان را ندارند و به گفته وی از این رو به جاسازی ماین‌های کنار جاده متوسل می‌گردند. در عین حال هانیس فلدمن سخنگوی ایسف از ظرفیت و قابلیت نیروهای افغان اطمینان داده می‌گوید که قوای افغان این توانایی را دارند تا به حملات مخالفین پاسخ بدهند.
The enemies of Afghanistan have tried to challenge the ANSF.
دشمنان افغانستان تلاش کردند تا نیروهای امنیتی افغان و بین المللی را با چالش مواجه کنند، اما دیدیم که آنان توانستند موفقانه به حملات دشمن پاسخ داده و حملات آنها را دفع کرده و انتظارات در این مورد را به گونه کامل برآورده سازند. از این رو ما کاملا اطمینان داریم که نیروهای امنیتی افغان قادرند تا امنیت مردم افغانستان را تامین کنند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت که طبق فرمان رئیس جمهور کرزی، کارهای مقدماتی در خصوص ترمیم وسایط نظامی که از قبل در افغانستان موجود بودند، آغاز گردیده است. و افزود که تمام تأسیسات نظامی نیروهای بین المللی در بخشهای ملکی و نظامی که قابل استفاده باشند، به حکومت افغانستان تسلیم داده خواهد شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مشاور امنیت ملی می گوید به دلیل مداخلات مستقیم پاکستان در پروسه صلح افغانستان تا کنون این روند نتیجه مثبت نداشته است. دکتر رنگین دادفرس بنتا در مصاحبه با رادیو آزادی گفت تا زمانی که پاکستان به طالبان اجازه مذاکرات با حکومت افغانستان را ندهد، این افراد نمی توانند حاضر به مذاکره شوند. از سوی دیگر آقای بنتا می گوید که در همین ارتباط و چگونگی مبارزه با تروریسم افغانستان و امریکا اختلاف نظر دارند. همکارم مصطفی بشارت در کابل با دکتر سپنتا مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده است که چرا پروسه صلح کامیاب نمی شود.
پروسه صلح به مفهومی که در یک طرف نماینده های طالبان و در طرف دیگر نمایندگان شورای عالی صلح و یا حکومت افغانستان نشسته باشند روی یک اجندای معین بحث بکنند روی یک برنامه، چین پروسی وجود ندارد. در غیر از اون خب آشکار بود چرا دفتر قطر بسته شد، چرا اکسس مشکلات به وجود آمد. اما اگر منظور ای باشه که تلاش برای وجود آوردن پروسی مذاکرات وجود ندارد، که در این مورد من میخواهیم بگم چه این تلاش های به فراوانی وجود دارد، افراد و شخصیت های گوناگونی از طالبان با افراد و شخصیت های از شورای عالی صلح و با بعضی از اعضای حکومت در رابطه و گفتگو هستن و حتی مواردی هست که مشکلات خود با دولت پاکستان و کسایی که کنترل دارن مطرح میکنن، اما ای با پروسی صلح به مفهوم علمی و اکادمیک از او طوری که من عنوان معلم علم سیاست در تحقیقات صلح یاد گرفتم با او تفاهم.
خب پس فکر میکنین تلاش های 4 ساله حکومت افغانستان به جایی نرسیده تا حالا؟
به مفهوم شروع مذاکرات رسمی نه. من نظر خود در این مورد دارم. از یک طرف باید با تمام نیرو تلاش بکنیم که این گفتگوها به وجود بیاد و این گفتگوها به وجود نمیاد تا زمانی که پاکستان به طالبان و رهبری طالبان اجازه ندهد که بیاند رسمن با ما صحبت. پس به این ترتیب فشار روی پاکستان، فشار سیاسی روی پاکستان از جانب جامعه بین المللی بخصوص امریکا به منظور اجازه دادن به طالبان برای گفتگو با شورای عالی صلح یکی از شرط هاست. یک. دو، سوال مطرحش خوب گیریم که اینا نیامدن صحبت نکردن چی میکنیم ما. تبعیض که در چنین حالتی مسئله بسیار مهم و مسئله اساسی همیست که ما باید برای دفاع از خود، برای دفاع از دستاوردهای خود کوشش بکنیم که نهادها، اردو، پلیس ملی و نهادهای دولتی افغانستان تقویت بکنیم، به طوری که ما امروز میفهمیم که طالبان نمیتوانن در افغانستان حکومت بگیرن، اما این باید با نمایش زور و قدرت نشان بدیم که شما نمیتوانین، تا زمانی که به ذهنیت اینا تبدیل شود، به ذهنیت پاکستان تبدیل شود که امکان پیروزی برای طالبان نیست که افغانستان با عمق استراتژیک پاکستان.
آیا از طرف حکومت، از طرف رئیس جمهور، شخص شما بر جامعه جهانی پیشنهاد شده تا بر پاکستان فشار بیارن که تا طالبان را وادار بسازه با پروسه صلح؟
یکی از مسائل اساسی که ما در این روزا گفتگو داریم و قبلا هم داشتیم، این بدون قطع پشتیبانی پاکستان، بدون نابودی پایگاه ها، پناهگاه ها، بدون قطع حمایت مالی، امکان این که بر طالبان و میز مذاکره آورد یا به صورت نهایی تروریسم نابود کرد وجود نداره. این نظر همین اکنون هم وجود داره در حکومت افغانستان و نظر ما این است که باید جامعه جهانی و در رأسان ایالات متحده آمریکا پاکستان را وادار بکنن که از تروریسم به عنوان ابزار مداخله و سلطه در افغانستان
استفاده. این تقاضای شما تا حالا چقدر قابل قبول آمریکا و جامعه جهانی بوده؟ آیا پذیرفته شده؟
ما در این مورد با یکی در تحلیل تمام تحلیلگران مهم آمریکا، دستگاه‌های بزرگ دولت آمریکا با ما هم نظر هستند، ولی در پیاده کردن این سیاست ما در این مورد شاید ما بتوانم بگویم که بزرگترین مورد اختلاف میان ما و ایالات متحده.
این امریکا چی میخواه؟ آیا نمیخواه؟
خب این سوالی هست که شما از امریکا باید این سوالی هست که از امریکا باید من نمیخواهیم در این به وجود یاد برو، ولی من میخواهیم بگویم که هر سیاستی که از هر کس میخواه باشه به علت نپردازد و صرف به معلول متوجه باشه. شما هر قدر با طالب در افغانستان، در داخل افغانستان مبارزه بکنید، تا زمانی که سر منبر خشک نکنید امکان پیروزی نهایی بسیار مشکل است.
ای میفهمین که پاکستان چی میخواد با این کار خود؟ وقتی که حمایت میکنه از تروریسم، وقتی که حمایت میکنه از پاک از طالبا،
با اینکه من امروز تصمیم داشتم که بی جزئیات نرم، ولی به همه حال من فکر میکنم که سیاست سازان پاکستان به سیاست خارجی خود از یک بعد امنیتی سلطه جویانه میبینن. سلطه جویانه یعنی که یک کشور دیگر زیر سلطه خود در آوردن. سیاست خارجی او کشور عملا اگر از لحاظ تئوریک و حقوقی نباشه عملا تابع خود ساختن و او کشور به یک عمق استراتژیک تبدیل کردن، یک حکومت دستش هست نشانده وابسته و متزلزل. در 30 سال اخیر متاسفانه اوضاع در افغانستان طوری به جلو رفت که ذهنیت برای سیاست سازان امنیتی و سیاست خارجی پاکستان مساعد ساخت. و ما امیدوار هستم که اونا درک بکنن که ناممکن است که بتانن سیاست خارجی افغانستان را همونطوری که رئیس جمهور گفت یا بخش سیاست خارجی افغانستان را زیر کنترل خود بیارن.
راستش در باز شدن و بسته شدن دفتر طالبان چقدر پاکستان نقش داشته؟
در بسته شدن خب من نمیفهمم، ولی من متیقن هستم تا جایی که ما میفهمیم اطلاعات دقیق داریم که بدون اجازه پاکستان امکان این که این هیئت بیان به قطر و دفتر باز بکنن وجود نداشت. طالبانی که به قطر آمدن، 7-8 نفری که با شکمای بیرون شده آمدن چاق، کیچ به جنگجو شباهت ندارن. اینها باید در جاهای راحت، در خانه‌های راحت. از کدام میدان هوایی پرواز کردن؟ از پاکستان. با اجازه کدام کشور پرواز کردن؟ از پاکستان. پس با کجا میرن؟ با پاکستان. این امریکا میفهمه، کشورهای غربی میفهمن، قطر میفهمه، افغانستان میفهمه.
دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان بود که در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی درباره پروسه صلح، روابط با آمریکا و توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا معلومات داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا طی مسافرت دو روزه به مصر با مقامات ملکی و نظامی این کشور در قاهره ملاقات میکند، اما این معلوم نیست که او با اعضای حزب اخوان المسلمین ملاقات خواهد کرد یا نه. اخوان المسلمین که رهبر جناح سیاسی آن محمد مرسی دو هفته قبل توسط اردوی مصر برکنار ساخته شد، از قدرت برکنار ساخته شد، سعی دارد که او دوباره به ریاست جمهوری برگردد. احمد جعفر احمدی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی درباره انکشافات اوضاع مصر را تقدیم می‌کند.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که معاون این وزارت برای پایان بخشیدن تمام خشونت‌ها در مصر تلاش خواهد کرد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، ویلیام برنز در مورد انتقال سیاسی که در نتیجه آن یک دولت فراگیر غیر نظامی به طور دموکراتیک از طریق انتخابات در مصر تشکیل شود نیز اصرار خواهد ورزید. ویلیام برنز اولین مقام ارشد آمریکاست که بعد از برکناری محمد مرسی از کرسی ریاست جمهوری به مصر می رود. دیدار برنز از مصر تا فردا سه شنبه ادامه خواهد یافت. محمد مرسی حدود دو هفته پیش از قدرت برکنار شد. لوی دریسیز مصر از تصمیم خود برای برکناری مرسی دفاع کرد. جنرال عبدالفتاح السیسی دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی مرسی را متهم کرد که با حمایت از همه‌پرسی در مورد قانون اساسی که سال گذشته صلاحیت‌های بیشتر برایش داد با ارگان‌های دولتی مخالفت کرده است. من با رئیس جمهور سابق در ماه نوامبر صحبت کردم و ما خواهان یک دیالوگ ملی شدیم که توسط ما رهبری نمی شد. اما ما از این هراس داشتیم که اختلافات میان رهبران به ناراحتی مردم مصر خواهد افزود و سبب ایجاد یک تفرقه عمیق میان مصری ها خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک محکمه بنگلادش رهبر سابق حزب جماعت اسلامی را به 90 سال حبس محکوم کرد. غلام اعظم به اتهام جنایت در جریان جنگ سال 1971 در این کشور مجرم شناخته شد. در این جنگ که به خاطر استقلال بنگلادش از پاکستان صورت گرفت، به گفته حکومت بنگلادش 30 میلیون نفر کشته شدند. احمد جعفر احمدی با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
سارنوالان غلام اعظم رهبر سابق حزب جماعت اسلامی را طراح و معمار قتل عام و تجاوز بالای مردم از سوی ملیشه‌های توصیف می‌کنند که علیه استقلال بنگلادش جنگیدند. سارنوالان اعظم را به آدولف هیتلر تشبیه کرده و خواهان صدور حکم مجازات مرگ بالای او شده بودند. اما غلام اعظم به روز دوشنبه از سوی محکمه در بنگلادش به 90 سال زندان محکوم شد. او در محکمه جنایات جنگی محاکمه شد. ام کیو رحمان لوی سرنوال بنگلادش در مورد فیصله محکمه درباره اعظم به خبرنگاران در شهر داکا چنین گفت:
پروفسور غلام اعظم
پروفیسور غلام اعظم رهبر جماعت اسلامی در پاکستان شرقی به خاطر دست داشتن در جنایات علیه بشریت مجرم شناخته شد. او به خاطر 5 اتهام محاکمه شده و تمامی این اتهامات بالای وی ثابت شدند. محکمه به این نتیجه رسید که اعظم سزاوار اشد مجازات یعنی مرگ است. اما با در نظر داشت سن و مریضیش، او به دوره‌های مختلف زندان محکوم شد که در مجموع 90 سال می شود. در جنگ سال 1971 که به هدف استقلال بنگلادش از پاکستان صورت گرفت، غلام اعظم رهبری حزب جماعت اسلامی را به عهده داشت. در نتیجه این جنگ، پاکستان شرقی از پاکستان غربی جدا شد و به تأسیس بنگلادش انجامید. حزب جماعت اسلامی در جریان این جنگ نو ماهه همدست اردوی پاکستان بود. گزارش شده که بیش از 90 هزار سرباز پاکستانی در پایان این جنگ تسلیم شدند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش از اوضاع بنگلادش میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.